آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي تاسو خبري چې د طالبانو حکومت کابل کې بیرته په افلاین بڼه یا هم د فزیکی اړیزې لارې د پاسپورت د ورکړې بهیر پیل شو چې لډیرې غنې ګونې سره مخامخ دی یو شمیر اوریدونکو د پاسپورتونو په ویش کې د شته ستونزو یادونه کړې ده او غوښتنې کړې چې د طالبانو حکومت باید د پاسپورت د ویش ورکړه اسانه او اوسنۍ ننګونې او ستونزې له منځه یوسي په افغانستان کې یو شمیر به ځای شو کسانو او له پاکستانه یو شمیر راغلو کډوالو هم ازادي راډیو ته د خپل ستونزو یادونه کړې ده د مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه هم شوې ده اوریدونکو لخوا دا پیغامونه به سره واورو تاسو خبري چې په دې ورسېو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم کابل ته سفر وکړ او بیا ورسته کندهار ته ولاړ او هلته د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده سره وکتل دا چې دغه لید کاتب د افغانستان او پاکستان د اوسنۍ وکمنانو ستونزې څومره هواري کې په دې اړه درته یو مرکه هم لرو د خبرونه په پای کې د ورکوښو ځانو د لاټي پروګرام لاندې برخه هم مهروي پایل ستاسو په پیغامونو کوو
السلام علیکم محترم اوریدونکو او کارکونکو د ازادي رادیو مشرانو کشرانو ته ټول سلامونه محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړې ته پاسپورت رینیو کول د پاره تر اوسه پورې هیڅ معلومات یې ستل نه راکړې اته میاشتې ویلې وې اته میاشتې نه یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړې ورکړې مې او تر اوسه پورې هیڅ نشته دی چې ورپسې لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي پاسپورټ چېشته په کار دی نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي پلمې جوړوي کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه درويستلې کم دقیق معلومات نه درکړ صبر وکړه نوبت کې پروت دی صبر دی دا په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي تر اوسه هیڅ درا کې ونش او د چې کم کسان دی هغه ته جوړیږي هغه خپل کسان معلوم دي هغه له په منډه باندې په بیړه باندې ورکړ کیږي لکه افته کې میاش کې 10 کسان هم کتلی دي 10 کسان هم کتلی دي چې آل تر هغه دروازه کې ولړ دی یو ځنګي والے دی په شاته بل موټر راغله دی نو یې ستلی دي هغه ستدي پاسپورت نه پیګوچ دا کم رقم کار دی
سلامونه اونې کې هلی د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته ولی ولا زلام خبرې کوم لنګرهار ولایت څخه تاسو سره د پاسپورت ریاست چې کوم یو اقدام پورته کړی دی د افلاین پاسپورتونو د بیا شروع کېدو لپاره زما په نظر دا نور هم ګډوډي په دې پروسې کې شروع کوي زما غوښتنه او نظر او پیشنهاد هم دا ده چې په آنلاین شکل چې کوم یو پروسه دوی روانه کړې ده دغه پروسه دې لا چټکه کړي ولایتونو کې دي د پاسپورټونو د ویش ظرفیت لوړ کړي همدارس کارکونکي چې د پاسپورت ریاست اړوند کار کوي په هغې شمیر او شمیر کې زیاتوالی راولي نو زما دغه نظر چې تر څو په آنلاین شکل دغه پروسه چټکه کړې نه او په آفلاین شکل دوی دغه پروسه مخې ته وړي دا فکر کوم دا نور ګډوډي مرامسته کوي او همدار ستور بازار ته لار هواروي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لوکمانی مل ننګرهار څخه مې درته دا میسج فریخم موږ هم پاسپورت ته شاوخوا و میاشتې کیږي چې سفتي نام کړی دی خو هغه کسان چې دلته پیسې ورکوي او پیسې لري یا هم واسطه ولري نو پاسپورت په یو میاشت یا هم 15 ورځو کې ترلاسه کولای شي خو موږ شاوخوا و میاشتې وشو چې پاسپورت ته مو سفتي نام کړی او هیڅ کوم درک نه لګیږي او راته ویل شوی دی که چیرته پاسپورت غواړي چې په یو میاشت کې واخلي نو باید $1000 ورکړي او ټول همدغه فروژه روانه ده له حکومت څخه مو همدا هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه رفیع الله د کلی پودنخوا کې په کیسه ښه یم او د رئیس د پاسپورت څخه همدا توقع ده چې باید مسلکي کسان وګمري د رشوت جلکاري او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوی وکړي که څوک ګیر کې دا مسله کې باید لوس په لوس یې چکه مال شرایط قانوني جزایي باید په خلکو مخ کې ورته ورکه چې بل نور خل نه پرتر واخلي اول د کورنۍ شرایط وزارت وزیر سره استخنده وختنه د چته باید په هر وظیفه کې پاسپورت وی کابل مسلکی کسون شهیدون ورساوي اوبید وګمره اوبید نه د وطن سره خیانت کوي نه د خاور سره نه د خالص سره
السلام علیکم و رحمت الله استاد ټول ته سلامونه نیک هیله احترامات پیغام کوم دا چې دا پاسپورتونه کوي ته اسانی راولې او دا کوم مشکلات چې جوړ شوی او چې خلکو پکې دا کول چې $1000 باندې پاسپورت جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روزي میاشت کې تقریبا حمل میاشت او کسور میاشت راځي نو چې ما سب تنام کړه دا اوس پورې ما ته تاریخ نه آن لائن باندې باندې قانوني باندې باندې زه غواړم پاسپورت جوړ کړم ما ته اوس پورې پاسپورت نه دی راکړل شوی نه تاریخ راکړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر نه کړل میزان په پنځلس اول ډسمبر په پنځلس باندې تاریخ چې ډسمبر په پنځلس باندې تاریخ ورکړو بیا هغه ختم شل میزان ته وخته میزان کې بیا پسې بند شول نو زه هم که دغه نوی په رئیس پسې یو طرحه جوړه کړي چې دغه مشکلاتو نه سړی خلاص کړي او قانوني بڼه باندې سړی کولای شي راشي جوړ کړي او ښه په اصولي طریقو سره
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو د پاسپورټونو د ورکړې په تړاو پریښیو په دې هیله چې دا کومې ستونزې چې یاد شوې د غوستونزو ته د مسؤولو چارواکو لخوا رسیدګي وشي مونږه هڅه کوو په هر خبرونه کې چې د طالبانو له مسؤولو ویندویانو سره ستاسو د ستونزو په تړاو خبري وکړو خو له بعد مرغه چې د طالبانو ویندویان له مونږ سره خبرو ته نه حاضرېږي خو په دې هیله چې دغه پیغامونه د دوی تر غوږونو ورسېدلې وي او دغه کومې ستونزې چې تاسو یاد کړې دې ته د حل لارې چارې ولټوي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
په دې ورسره کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان ته سفر وکړ او پر کابل سربیره په کندهار کې د طالبانو له چارواکو له هغې ډلې د طالبانو له لوی مشر مولا هبت الله خونزاده سره وکتل په ظاهره خاغلی فضل الرحمن ویلي چې یو هدف د پاکستان او افغانستان د واکمنانو د اوسنیو ناندریو پایته رسول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د وی فضا رامنځته کول دي آیا همداسې دا دغه سفر همداسې لاسته راوړنې لري په همدې او نورو مسلو مې د چارو د کتونکي عبید الله برهانی نظر پوښتلی دی
حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاسته راوړنې نه لري دا لیدنه کتنه په داسې شرایط او حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د یو خوانه په خپل هم دغه د یو سیاسي ګوند مشرک نه دا چې هغه د کوم رسمي دند په پلاس کې یا په رسمي دند ولري دویم طرف په پاکستان کې دا وسنۍ سیاسی حکومت هم انتقالی حکومت ده یعنی کچیر تا دسی ویو چه دالی دینی کرتنی کچیر تا ده باز و موضوعات و پاروان بانی خبری اتری هم وشی اغم اغاساسی موضوعات نیدی حتی که ده پاکستان سر پوسنی حالاتو که ده ترنگرتیا ده امنیتی مسائل و پاروان ده تی تی پی مسائل ده هم ده مولانا فضل الرحمن ده سوی نجیر الوالا ده او دا امکان لري چې طالبانو مرته ډیر سهاره څو ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نم ډیر جګوي یا دا هغه د سوي جګوي زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه کوم بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړه په دې خاطر باندې د طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د پوخانیو سیاسي فتواګانو نه ديني هغه سیاسي فتواګانو زیدو نقیز تر په هغه په اساس باندې سړی کولای شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې د کوم د شیخ دغه نه لري په اصطلاح باندې خنوم نه لري دا هغه څه وی چې د راتګ نه روسته د د لاستراوړنه نو سکی دا بیا سوال لې جناب د میډیا پرمخ
برهانی صاحب خپل خاغلی فضل الرحمن ویلی چې لراتاګه مخکې له پاکستانی چارواکو سره کتلی دي د هغوی په مشورو باندې راغلی کابل ته فکر نه کوي پاکستانی چارواکو به غوړه غنلی چې دای لار سی افغانستان ته ځکه هیبت الله چې له دې سره کتلی د مانا چې کوم پاکستانی چارواک سره ممکن نه وکتلی مال مولانا فضل الرحمن سره وکتل په کندهار کې
کوری دا لړۍ د اشتباهاتو ده سید چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټابلیشمنت سره به ناسته تاسو وی لکن د فیصلې صلاحیت خو نه لري دا اشتباهات لړۍ په خوا په جمهوریت کې روانه واغې وخت کې به افریاسات خطک را روانو محمود خراچک ځای ور روانو او دوی ته ورته چې د محسن داور را روانو دا هم د خلکو سره نږدې ناسته پاسته لرېدلې دا هغه تکراری اشتباهات چې مخ په وړاندې دي یعنی د دې څه فائدہ نشته کله چې څوک د اساسي موضوعات په اړه باندې نشي کولای چې په خله خلاصې کې یا دا حق نه لري یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري دا غي پاړه باندې خبرینه کې او یا نه د دې صلاحیت لري نو دا خدای منه ورکړي چې دا به څه د دې به څه فائدہ وي یو بل دا د کاغذ اساسي موضوعات دی هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده د دې سره سره یو موضوع ده چې هغه د ټي ټي پی موضوع ده د ټي ټي پی موضوع افغانستان حکومت وی دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی او په هر وخت کې دا ام امکان لري چې طالبان به ورته ډیر څنګه سویلی چې کوم امنیتی لحاظ باندې چې تاسو په داروسته وختو کې واوریدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په د سلحاو نه جات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه پاکستانی اتباع دي اما موږ دا نه وی چې دا هغه را لګیږي یعنی دا هغه څه دي چې کیږي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډیر ورته په پلاس کړی
او برهانی صاحب روسته پښتنه کوم تاسو ویل چې ډیره امیدواری نسته چې دغه د افغانستان او پاکستان کومې ستونزې چې دی له دې سفر سره هواري شي یو اصلي بحث او اصلي ستونزې د ټي ټي پی پر موجودیت باندې د چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاد فضا برابر کړي کې د ټي ټي پی موضوع تراشو ټي ټي پی له افغان طالبانو سره بیات کړي دی امال مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دي څو ځله د مولانا فضل الرحمن په غونډه باندې بریدونه شوې دي ټي ټي پی به څومره دغه لیدو کتو خبرو ته غوږ کېږي یا څومره بعد مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته غوږ کېږي ځکه هغوی خو عملاً پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه کوم غونډه هم کړې و
ګورې ټي ټي پی پاک لبانې بزې دومره تفسیر نه لرم خو دومره وایم چې ټي ټي پی پیدا چا کوم ځکه جوړ شو د کوم اهداف لپاره او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان سره سرګردانه ده کچیرته د ټي ټي پی موضوع وي او یا حتی د مولوی صف الرحمن موضوع وي کچیرته په مسلکي لحاظ باندې دی وای چې دا دوړه دی بندي دغه دی مسلک ته ورته دي نو که بیا د سیویل مولا فضل الرحمن خو په کار ده د لیدونو مخکې نه دا خوښ کړی وای چې باید چا خبره چې په دې مسلک باندې دوی اعتبار لرو دی باید خو دې بیعت کړی وای ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خدا دې چې هغه باید بیعت وکړي
بله
که مولانا فضل الرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی نو سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې دی راغلی یا چا سره چې دی یاده کړی فکر نه کوم چې دی د دې توانمندي او صلاحیت ولري چې دغه کړکېچ یا دغه وضعیت راکم کې امکان لري چې په ځینو موضوعاتو کې به کېدای شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ورکړي
د چارو شنونکو یو عبدالله برهانی و چې له آزادی رادیو سره خبرې کولې اوریدونکو اوس هم ساسو یو شمیر نور پیغامونه او ورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو آزادی رادیو ته پریخي دي
السلام علیکم و رحمت الله و برکات زه د هلمند ولایت څخه ستاسو پیغام درکړم یاره کله چې به شي سر خلاصي غواړم چې وسته لاس په کار سکین د افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و یو داس خلک نه حساب و دي چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داس سرمایه درلود لري نور خو به خدای د افغانستان ټول ولس په کارته ولر دي او به د حکومت خو په خدای کې سره ورسره ورور نور ستاس خوښه ده زه خو پر تاسو د ځخ کوم ستر هر چا په دې ما پیغام رسوي سی ویرس
السلام علیکم و رحمت الله دی آزادی رادیو قدرمنو او زلترانه دی
کارکونکو ته ځانګړی سلام د دې څخه او سیاتمن او روغ بیاس تاسو سن لرم پرتم ربو وایم شاهزاده رادیو زنده باد آزادی رادیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ رادیو زنده باد یم زنده باد په خیر کې یو ځانګړی سلام ټول اوریدونکو لیدونکو ته خدای دې وکړي ټول به ښه او روغ یاست.
سلام علیکم جوړ تازه تکړه خیرت بخیر یاست بیدار یاست خوشحاله یاست تکړه یاست بخیر یاست مزوک یاست. زموږ د سیمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
سلام علیکم نوم می جمیل دی کابل ولایت څخه مې سره اړیکه نیولې ده. موږ نوې کډوالې راغلي کابل ته د پاکستان نه او موږ سره ما غتورخم کې یو ځل مرسته شوې ده 2000 افغانۍ راکړې دي او تر ننه پورې زمنګ نه چا سروې کړې نم چا پښتنه کړې ده او چیرته چې د فورمو غوښه ما غلطی ثبت کو خو تر ننه پورې د درو مېشتو کې موږ سره چا امداد نم مرستندوی ټولنه کړې ده او نه طالبان غواړو چې موږ ته یو معلومات راکول شي چې د نوو مهاجرینو سره په کار روزګار کې په مرستو کې سو مرسته کیږي یا نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم آزاد پاکستان پنجاب د حضرو سیدونکو کډوالو درې میاشتې مخکې مې کډاله پنجاب را بار کړه په 15000 پاکستانی کلدارو کرایه باندې او دلته راته د آی ایم دفتر 15000 وته سو باندې راکړي چې تر ننه پورې ماته وړو او یا نور خوراکي توکي یا د جمی اغوستان چانه دی راکړي او کوم نور کومک شوي دي. سرپناه نه لرو زه لرو فل حال د بل چا همسایه یو او همدا کوم واتس اپ نمبر چې دی همدا زما خپل نمبر دی نوم ششتي ګل دی د ننګرهار ولایت ورسیدونکو فل حال سره کومک نه دی شوي 15000 وته سو باندې کومک نه رسته مو سر بیا چا کومک نه دی.
سلام علیکم زه د ډیرو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ چې یو تن ماجر تاسو سره دا پیغام سوتوم او اله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د ماجرین تر ریاست پورې ورسوي. کوم کارتونه چې ماجرینو ته ورکړي دي هغه چې دوی وعده کړې وي هغه مرسته یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زما د دلی اوایو سړي دي اکثره ماجر کورونه نه لري باید دې غو وخوړل شي مننه.
وراره په کندهار میوان ورسوالۍ کې د لمرو کوله بيخي سختي جوړه کړې ده. خلک بنجاني وي بيزته کې سرونه وخلي بيخي سختي جوړه کړې ده. هم باید چې دا نه شرطي ځکه چې د دې مشران نه یې خبر هغه ګرنه ناری وي چې ولس ته زیان مرسوي ولس ته ځان خوشاله کوي خودی بیخی از کسو تلاس اچوالیم.
سلامونه او نیک خل د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته. زه د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ موجوده حکومت څخه د غوښتنې لرو چې موږ ته موږ خو اول ولسوالۍ په مرکز کې ده باید موږ ته ولسوالۍ په مرکز نه خپل ځای ته انتقال شي او ورسره کلینیکونه او د آبادۍ پروژې ځکه چې په تیر جمهوریت کې زموږ تا کار نه دی شوی نو باید موږ ته په دا نظام کې کار وشي او موږ یوه غریزه سیمه ده نو باید موږ وطن کې د آبادۍ پروژې نړیوالو څخه مې دا غوښتنې دي او د موجوده حکومت نه مې دا غوښتنې دي موږ ته باید کار وشي او سرکونه مې هم دغسې ویجاړ دي. مننه د ازادۍ راډیو څخه.
د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. حاجي عبدالرحیم انداز د پکتیا ولایت سمخانۍ ولسوالۍ د اندړو کلي نه په تماس کې همدرسم. زموږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس ته کمک وکړي. ولس ژوبل شوی ده د غرو په سرو کې خوږو شوو کې پخوا خلکو د لرګیو نه کار اخیستو اوس طالبانو هغه بند کړي دي نو د طالبانو مشرتابونه مو دا غوښتنه ده چې د ولس سره کمک وکړي. ولس ډېر سپر حالات کې قربان شم. سلام علیکم ورحمت الله.
نا زادی رادیو تم دا پیغام دی ور چې سم کارتونه نو کوي باندې راډیر کې سم کارتونه کم دی ورور مر دا سی یو چې ودا نه سم کارت په لزر کلدار یا نس هغه یو ورس کار وکي بیا بند بیا کمپنی ناری وجدار رجستر نه دی چې دا سم کارتونه نو کوي اسانتیا ته جوړ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالق تزابر ولایت شمزود ولسوالی د سپینه د کلی آزادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ په ځای کې انټرنیټ بیخي ضعیف ده. زموږ د انټرنیټ شبکې نشته. زه د ټولو چارواکو نو زه مې دا هیله ده هغو چې دا زموږ ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. سرحدي ولسوالۍ ده، یعنی یوه شبکه بې سیم پکښې فعاله ده، په هغه کې انټرنیټ نشته. ولسوالۍ غټه ده. آزادی راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې زما پیغام نشر کړي نور ټولو چارواکو پورې ورسیږي. وسلام.
سلامونه د آزادۍ رادیو کارکونکو او اورېدونکو ته. الله دې وکړي جوړ او روغ به وي. د موږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دي په غزنی کې و نمایندګیو ته مراجعه کوي، برکې تذکیرو سره سره سیم کارتونه نه ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړې ده چې بغیر برکې تذکیرې برېښنایي تذکیرې سیم کارت نه ورکول کیږي. هغه خبره هم ډیره متعیده وو او ډیره ښه خبره ده. خو خبره همدا شی ده چې دغه برکې تذکیرې هم اکثره خلک لري، هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړ پوړو چارواکو څخه او د غزنی د ولایت مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره مو ته حل کړي.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته. خدای دې وکړي چې ښه او روغ وایاست. زموږ شکایت دغه دی چې د انټرنیټ بیه ارزانه سي. نو ژر دغه انټرنیټ ګران دی افغانستان کې. نو زه خپل روزانه داسې خپله د انټرنیټ څخه کار اخلم. زما د اوتې 1500 افغانۍ نه بسیږي ماس واټساپ ته. نو 1500 افغانۍ د 2000 کلدارې کېږي چې کاروبار نه یې د لسو روپو کاروبار نه یې. نو بهر سړی څوکې 2000 کلدارې 1500 افغانۍ په چیش پیدا کېږي. بایي دا زموږ پیغام تر اسلامي امارت ته ورسوي، زموږ تر مشرانو پورې ورسوي چې دا انټرنیټ ارزانه کې او د افغانستان خلک ډېر د انټرنیټ سره په عذاب دي چې ګران دي.
سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. زموږ دغه پیغام دی وروره تر ازادي راډیو پورې. زموږ سره هېڅ مرسته نه کېږي، زموږ سره هېڅ کومک نه کېږي. ولې وروره موږ څه کړي دي؟ نو خلکو دا ډېرو خلکو دا دی وایي موږ تاریاک کړلي دي او بند کړي مو دي. نو ډېر خلکو تاریاک موږ په مندیکو کې کړلي دي. نو دا ولې نه ماتوي؟ زموږ سره ماتوي او دغه کوي د نور خلکو سره نه ماتوي. چې کونده خلک د هغوی سره نه ماتوي، زموږ سره ماتوي. دا سره کوم خلک دي وروره؟ دا یا بند کوي یا سم د میله کوي. السلام علیکم. دا زما پیغام دی ازادي راډیو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته. السلام علیکم. زه ګل احمد هاشمی یم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ یم. نو هیله مې دا ده چې زموږ په وطن کې او کلینیکونه نشته او مکتبونه زیات بند دي. ملګرو کوم دغه هیله در سره کړه. ازادي راډیو کارکونکو ته دا سلام کوم او دا هیله لرو هلمند سنگین ولسوالۍ.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام. بعد موږ په هلمند کې پراته یو ډیره سخته وچکلي وچکلي ځپلي. نو موږ غواړو حکومت زموږ سره مرسته وکړي. سلام.
دا استاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړې پر هغو باندې عمل وکړي. د پروګرام په وروستیو کې راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان دا پیغامونه راټول کړي.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتره غو جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم ورو چې د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوښ میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه ام لري 0-3-800-200 بلش میرو هم 0-2-800-1-800-1-800 وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اخیست کړي؟
خړی خاوري او بس منګي در خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دي. د واتس اپ شمیره 00-0-22-12-12-01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00-0-22-12-15.
زرو نماتیگی خو بغگوال زرو نهای زرو نماتیگی خو بغگوال زرو نهای زرم داستا خبر غواری رمه دوستا خبر غواړي رمه دوستا خبر غواړي لکه دل لمی غنم غواړي بارانو نه هاي زونه ماتيږي خو به غګول زونه هاي زرو نماتیگی خو بغگا والی زرو نهای سترګې دې زرا ترانش دې کړه چې چھ پکے وہ گورے جس رو بینو دندو نہ آئے زرو نہ ماتی گی زرو نہ ماتی گی زرو نہ ماتی گی خو بے غاگا والے زرو نہ آئے
دے آزادی میلمہ
نظیر احمد د نظیر د آزادی میلمه پروگرام ته شرغلست تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبی او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروگرام ته شرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې تاسو د شاعرۍ پرنګ کې مهرباني
ټولو ته تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه اله ده هر څه ښه وي مننه. ځینې وخت کې وطن لریوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکوي چې هلته یې ویني د ټولنې په هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې ده هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بېرته بیانوي یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک دې هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي هغه وروسته وویلی شي خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زموږ شعر به هم د دې نه متاثره وي خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټوله هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې نو هغه مې راخیستې دي او کیدای شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي کیدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کوم پیښې انځور چې دی یا تصویر چې دی دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي تصویرونه یې پخې شي نور اړخونه یې ورته راپیدا شي وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي که څه هم کلونه کلونه وتلي خو د بېوطنۍ درد یو څه شته کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې کلونه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزې به ورسره ملګري وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي د کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي خو د یوازې د ځان مسله به وي خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کیدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی دی هغه نه ځکه چې ډېرې ستونزې وي دا هم یو علت دی هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله هغوی به هره کتل ورته په خړه ډول کېږي ټول اړخونه سنجول کېږي کېدای شي یا ولایت دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل په دیوه طرف آرام شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي ډېر عاطفي وي نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي دا مې امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي اول دغه شی مهم دی وروسته د هغې نه هنر راځي کېدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي لکه د سر د خطر ستونزه ده د لوږې ستونزه ده د بیکارۍ ستونزه ده د دا ستونزه ده دا کله چې هواري شي نو بیا کېدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي البته کومې خبره بیا هم سمه رسولی وي
نظیر صاحب افغانستان د هغو هیوادونو دی چې لڅباندي څلوېشتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټو کېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست فکر کوئ چې ستاسو د شاعري په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر شوي دي تر دغو څلوېشتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم درد او ستونزو شاعري ده او یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره البته که سمره سیزما پیادوی و نو سمره چه مال وستی دی خو دورسته شعری شده تر دیره پوری که پیسدی سره را وخلو اکس دیره پیسدی پا جگرو دا پا جنگ دا پا مرگ دا پا وجنو دا پا ستونزو بنده دا که دیش بخوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوږې د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوي دي خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه جګړه ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېرې راخیست کړی دي په طبیعتو
په ادبیاتو کې بیا لدې جګړې څخه دروتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سی ودی کې یوازې ګیلې او مانی دي
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا څه خاصه شوي وي خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حلاره نه راخیستل کېږي یوازې هغه ستونزه ویل کېږي خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چې دی د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړی ادبیات په مجموع کې تر هم پیدا کوي او شعر په دې کې چې تر هم را پیدا کوي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزه نه راوژغوري مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي کله چې ځوانۍ ته راورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي د یوه مرمۍ ووژني هغه ټوله خواري شي کېدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي چې وخت که نه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي دغه ظلم دی خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره وي او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي
بل ستاسو یو شعر په کابل کې د 14 انزور وړاندې کوي چې یو خبريال راپور وړاندې کوي په دې اړه یا سره تو وایس چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغه سی یو زړه بوجنون کې صحنه مو په شعر کې راخسته و
دا داسې و چې هر ورځ به که خار وو که کلی وو د جګړې قرباني وو کله به چې ما رادیو ته خبرونه ته غوږ ونیوه که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو نو هغه علت دا وو چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده دا ستونزه یوازې د کلي ستونزه نه ده موږ څومره بی احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو کله چې دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله چې څنګه موږ په احساس شوی یو څنګه دغه به زه حس ولای و ما چې هر ورځ دغه خبر اورم او په لخر هغه مې کوشش وکړ چې د شی په پانه باندې داسې راوړم چې هغه درد کې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځانمرګې شوې. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اوروژنې کارکونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو. په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لرې پیرکي خرڅول. د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې ږغ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نه سي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی.
نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نورو خلکو باندې زړسوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تا نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې دته وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د ده نه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونخلي، دوی ترحم ولري. یعنې معنا که چېرې د یوې نه لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې دپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله وانخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوئ چې کافی دي؟
لاس 12 کال وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه داسې حالات راغلل چې خلق دیتا وقت یا ندرلود یا دومره وزپل شول بیای د دې امکانات پیدا نه کړي دغه غونډې سره بیرته منسجم کړي. تر اوسه پورې هغه سي هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وي کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلې وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅ فکر وکړي یا ذهني د تمادانې وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنی په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیزو شبکو زیاته کارونه وی چې زیات کسان کولای شي چې اوس خپل خبره په یو دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. ناغه کسان چې ش لیکل کوي، ش شاعری کوي، ش مقاله لیکل سي، هغه کولای شي چې ځان ته خپل مینوال راجلب کوي او هغه ته مخاطب وي.
دا شایسته ولی د ټولنیزو شبکو کې هغه سي کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه سي خوان نه وی لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وی. دوی د شاعرانو لیکوالانو د پوهې کې څه کوي هلته کله چې په خپل موجود وي نور سره موجود وي مخامخ اوریدل شي د هغې اغیز او د هغې خوان او د هغې تاثیر هر څه ډیر دی نظر دی ته چې آنلاین، ځکه په آنلاین کې تاسو مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دې په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دې ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښيي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده د دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي؟
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلجیم کې، جرمني کې، هالنډ کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت کې مشتون تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و پکې. ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي، یعنې تاثیر لري. ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې سي ده او د وطن حالات، د سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله، نظر ته وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی شي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه، ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډیر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډیر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځلې چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډیره پورې ډیره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډیر د ټیټ ذوق خلک هم شته، نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي، د لوړ ذوق ادبیات دي، په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هم هغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو رو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دې شي، پرېږدې شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري، او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یو یې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت اساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي، چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی. نو دغه کسه هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې ښه که مې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که یې خپور کړم نو وبی خلی څوک، که یې وخلي وبی لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډیری فرهنګیان په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي، ډیری هغه کسان په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړل شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شهلا کېږي، خو د قناعت وړ نه دی.
ټکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونو په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک که په ډرایو کې که په بل کار اخته یې هم په صوتي بڼه یې اورېدلې سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه، په سي ډي کې، په فلاش کې یا په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم. یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، او ځینې ژباړي دي، او ځینې کتابونه یې ثبت شوي دي، خبرېږي پکې، اغېزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په مطالعې په کلتور باندې نورم اغېز ولري. چې یعنې
کتابونه نظر صاحب، یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نسي کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړي دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کس هم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب، مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي. مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره، او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی، کتاب نه وي لوستی، ونه شي لوستلی، او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. دا دې په توګه باندې بیا ویډیو ډېر اغېزمنه وي. خو بیا ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه راباندې راووزي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دی چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو، د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو او فرهنګیانو ته څه وایست چې زیاتې هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېر ډېر مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روخانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې مراوخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې مراوخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي، مثبت نشو خبرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنی ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
کنر خلک خوخی گدا کنر غلام آمده نکی بر جانده زماد کنر خلک خوخی گدا کنر غلام آمده نکی بر جانده اون لفظون مات لینا دی کنر غلام آمده بانده تمازه خودر وشل دینا دی کنر غلام آمده بنده تمازه او کنا جدائی سخت شیرین دیدا کنر غلام آمده سرگی مصریده دا جدائی سخت شیرین دیدا کنر غلام آمده سرگی مصریده او پجڑد ملک زماد کنر غلام آمده بانده تمازه زماد کنر خلق پخی گدا کنر غلام آمده نکی بر جانده خوار کې د کونر غلام آمد کم پخلا کا او ته خو تیر وشلې دی